علم ته ادامه ورکړي، ښوونځي ته ولاړ شي، پوهنتونونو ته ادامه ورکړي. یعنی په هغه کچه چې اړتیا وه خو بیا هم نه و، مګر وې ښځې وې په هغې دوره کې، ښځې وې په هغه کمو کې هم ښځې وې، او موږ واقعا دا منو چې هغه وخت کې وې. خو له بده مرغه په هغه کمه کچه هم چې موږ پخوا درلودې، اوس موږ داسې وخت سره مخامخ شو چې اوس اوسنۍ دولت کې د ښځو نام او نشان په کلي توګه پاک شوی دی، او یو ځل بیا طالبانو دا ثابته کړه چې دوی هماغه دولت دي، هماغه کسان دي چې شل کاله مخکې و. شل کاله مخکې چې طالبانو دوی په همدغه نظر و چې ښځې به یا د کور یا د ګور یا ښځې ټول په کور کې نه ولي، کله چې په وروستۍ کې د دې خبرې جریان درلود نو دوی په همدغه نتیجه و چې هغه دوره به بیا نه راځي. نو د ما په شمول البته ټولې ښځې ډېرې سختې دلته منتظرې وې چې په درېیم د حمل به حداقل د ښوونځي بېرته پرانیستل کېږي، او نجونې به بېرته خپل ښوونځیو ته ځي، پوهنتونونو ته به ادامه ورکوي، یا هم خپل هغه کاري فرصتونه چې پخوا درلودل هغې ته به ادامه ورکوي. خو له بده مرغه چې دوی یو ځل بیا ثابته کړه چې نه، موږ اصلا تغییر نه دی کړی، او موږ هماغه پخواني کسان یو. موږ اوس هم ښځو ته په هماغه سترګه ګورو، هماغه سترګه چې موږ شل کاله پخوا ورته کتل، او په همدغه نظر چې ښځې باید په کور کې وي. نو له بده مرغه اوس په کلي توګه د ښځو نه ټول فرصتونه اخیستل شوي دي، ښځې یو ځل بیا د کور ښځې شوي دي، او دوی یوازې او یوازې هماغه د کور مسؤلیتونه چې پخوا یې ترسره کول هماغه ترسره کوي. حال دا چې موږ واټ تر بله دا ویلي چې یوه ټولنه بې د ښځو نه هېڅ امکان نه لري چې هغه پرمختګ کور ته ورسیږي. ښځه د موږ په ټولنه کې تر نمایي هم ډېر ښځې دي. نو کله چې په د یوې ټولنې نیم قشر موږ فلج کړو، آیا امکان لري چې موږ بیا هم خپله ټولنه حد اقل هغه سیاله وګرځوو د نورو ګاونډیو هېوادونو سره؟ نو له بده مرغه چې اوس همدغه فرصت راغلی دی، او د ښځو نه په کلي توګه د فرصتونه ترې اخیستل شوي دي.
نرګس جانې مننه. تاسو که په دې برخه کې موږ ته خبرې وکړئ چې تاسو هم خپله دنده له لاسه ورکړه، دغه ټوله پروسه که تاسو موږ ته تشریح کړئ، که غواړئ چې په دې اړه باندې خبرې وکړئ، چې څه ډول تاسو ته وویل شول چې تاسو نور کار نسی کولی، یا دا آیا داسې و چې تاسو خپل کار په دغه پریشو دی چې خپل په خپل خوښه باندې مودا کار پریشو، یا کوم بل دلیل و چې یا بیره و یا کوم بل په یو بل خاطر باندې؟
بلکل خپل ځانه کې را فایل کړم. زه په پخواني دولت کې زه د پوهنتون استاذ وم، د کالونو راهیسې د پوهنتون استاذ یمه. مخته بوله او هغه ماته تر ټولو مقدسه دنده وه، تر ټولو ښه ماته دنده اولویت ماته هماغه دنده درلودله. د دې تر څنګ زه په سیمه ییز ارګانونو کې د نشراتو او د مطبوعاتو رئیسه ومه. نو دا هماغه وظیفه وه چې ما پخوا تر کلونه راهیسه ما ادامه درلودله، دغه شکل به ادامه درلودل ما ترسره کوله. خو د نوي دولت د راتګ سره تاسو د هغې اعلامیې ولوستلې، واورېدلې چې دوی په مختلفو وختونو کې دوی راخبرې کړې چې موږ ښځو ته اړتیا نه لرو. زه البته تر ډېرې مودې پورې په کابل کې پاتې شوم، خو اوس له بده مرغه چې بالاخره افغانستانه مسافره شوم، تر ډېره حده پورې موږ دې ته منتظر وو چې نه، ګواکې دوی به په موږ باندې غږ راکوي او موږ ته به وایي چې نه، موږ تاسو ته اړتیا لرو. خو له اوله ورځ نه دوی دا اعلامیه په ډېره واضح توګه خپره کړه چې موږ په دفاتر کې نور ښځو ته اړتیا نه لرو. یعنی دا چې زه د دفتر د تګ نه په کلي توګه منع شوم. خو بیا هم ما دیتا د زسترګې په لارم چې ما به د چې زه د پوهنتون هم استاد او ما باندې به راکېږي چې راځه پوهنتون ته، ځکه هغه خود ما پخوانۍ دنده وه. مګر نه، هغه څه هم ونه شو تر ډېره وخته پورې، یعنی تر درې څلورو میاشتو پورې د موږ په پوهنتون کې استادانو ښځینه استادانو هیڅ اتا حق نه درلود چې هغوی د پوهنتون دروازې ته ولاړ شي. یوازې نارینه استادان به تلل، یوه دوه میاشته خواست، یعنی هیڅ شی هم نه و په پوهنتون کې. پوهنتونونه ټول بند وو، هیڅ شی هم نه وو. او کله چې ورو ورو شروع شول، هغه هم اجازه یې داسې ورکړه چې یوازې او یوازې نارینه استادان به راځي په میاشت کې دوه ځلې. دوی به فقط راځي اجري به امضا کوي، او ښځینه استادان ته موږ هیڅ اړتیا نه لرو. نو بیا هم موږ ورته منتظر وو چې ګواکې نن سبا نن او سبا به موږ باندې غږ راکړي چې تاسو راځئ. خو د میاشت تیرېدې، دوه درې درېیمه میاشت شوله، په درېیمه میاشت کې څلورمه میاشت شوه چې دوی وویلې چې نه، ښځینه استادانه دې هم راځي په میاشت کې د یو ځلې راځي، هغه د هم خپل حجاب دې مراد کوي. حال دا چې حجاب زموږ ټولنې پخوا هم زموږ کافره ټولنه نه وه، مسلمانه ټولنه وه، ټول خپل حجاب درلود، د هغه حجاب سره خپل دندې ته تلل. هغه هم په هر صورت، او هغه هم کله چې استادان ښځینه استادان راځي باید په هیڅ صورت باندې سړي هغلته ونه لیدل شي. خو یعنی بې نهایت زیات بندیزونه یې ښځو ته ولګول او هیڅ محصله دې ونه لیدل شي. کله چې په پوهنتون کې نارینه استاد وي، نارینه محصل وي، په هغې وخت کې موږ باید نجونې ونه وینو. نو دا هماغه د سر نه، البته په سر کې دوی دومره جدي نه ونیولي، خو ورو تر بله یې لا هم جدي کړل او زمینه یې د ښځو لپاره لا ضیقه کړله، او دوی ته دوی مجبورې کړې تر څو ښځې نور افغانستان یا د مونږ هیواد هغه هیواد نه دی چې هغلته ښځې ژوند وکولی شي، او ایلای چې مونږ دې ته مجبور کړی چې مونږ هیواد پرېږدو. نو دا زه خپل په لنډه توګه خپل داستان مې درته ویلې چې زه له دغه شرایطو سره مخامخه شم او بالاخر زه مجبوره شم چې هیواد پرېږدم. چې نه، ما خپل پخوانی دنده ترسره کولی، نه زه ما په دفتر کې کار کولی شو، او نه هم زه د پوهنتون د استاد په توګه ما خپل مسئولینو ته درس ورکولی شوی. او در څنګ د ما هغه همکاران چې البته په ولایتي کچه د ما سره همکاران وو، او د ما په مرکزي دفتر کې د ما سره همکارانې ښځې وې، هغوی ته یې هم په هماغه اوله ورځ دوی ویلي چې موږ هیڅ ښځو ته موږ اړتیا نه لرو. البته تر اوسه پورې هم تاسو د دې شاهدانې او تاسو دا وینې چې زموږ ښځینه همکارانې ټول په کور کې ناستې دي، او یوازې نارینه دي، یا نارینه هم چې دي فقط خپل یوه امضا کوي، کار نشته، فقط دوی په اونۍ کې یو ځلې ورځي، یو لاسلیک کوي او بېرته ځي کور ته.
مننه نرگس جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. له موږ سره د تلیفون پر کرښه پاتې سئ. اوریدونکو، زموږ د مخکښ ښځې خپرونې دوهمه میلمنه نیلا مبارز صاحب هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. مبارز صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستئ.
مننه ملالې جانې بشیر صاحب، ډېره ډېره مننه د تاسو د بلنې نه. انشاءالله په خدمت کې مو ټولو اوریدونکو ته زما سلامونه، خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
سلامت اوسئ مبارز صاحب. لکه تاسو ته چې معلومه ده، په دې خبرونه کې نن د شوزو پرستونزو باندې خبرې کوو. ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، په بیلابیلو برخو کې شوزو خپل دندې له لاسه ورکړي. همداراز د نجونو تر شپږم ټولګي پورته په شونځیو باندې بندیز ولګېد، چې تر اوسه پورې طالبان وایي چې دوی پر یوه طرحه باندې کار کوي، او په دې طرحه کې لږ څه پرمختګ شوی دی، خو د نجونو د شونځیو د پرانستلو په اړه باندې تر اوسه لا اعلان د ټول خلک سترګې په لاره دي. مبارز صاحب، زموږ د دې خپرونې دوهمه میلمنه زموږ سره نرگس مومند صاحب هم دلته موجوده ده. دوی د خپل ژوند په اړه باندې خبرې وکړې، په دې اړه یو کیسه وکړه چې دوی څنګه مجبور سول چې خپل دنده پرېږدي او له افغانستان څخه د باندې ولاړ سي. آیا تاسو په ورته وضعیت کې قرار لرئ؟ ستاسو د خپل شخصي هغه کومه کیسه که تاسو غواړئ چې وکړئ له موږ سره شریکه کړئ، چې څه ډول تاسو اړ سواست چې خپله دنده پرېږدي، یا که تاسو ته وویل سول چې نور تاسو دغه دنده پر مخ نسی وړی.
مننه بشیر صاحب. زه اوس هم په کابل کې ما، او یعنی خپل ژوند په عادي شکل باندې په مخ بوزم، مگر د کار په اخلا باندې زما تاسو خبر یاست چې موقف می د خارج رتبه موقف و، او ما ته هیڅ کوم یعنی بی نزاکتی یا خشونت دغه څه کارون اصلا نشو، بلکې کله چې امارات راغله او لاس وقت پلاس کې واخستله، یو څوک د ټولو وزیرانو په ځای یعنی معرفي شول، او د ما په ځای هم اوس مولوی صاحب خالص معرفي ده چې عمومي رئیس د سری میاشتې ټولنې څخه دی. او دا نورمال او طبيعي خبره و چې د دنده لري کړم مشکل هیڅ هم نه درلود. اما په دغه درې ټکو باندې چې تاسو وایا چې او د ثانوي مکاتبو د عمومي شکل باندې د کار د خوځو د کار په اکله باندې او سیاسي مشارکت په اکله باندې د خوځو نارینه د پاره یو رقم دی مشکلات ستدي. په د کار په اکله باندې په صحي سکتور کې هیڅ کومه سنسته نسته. ټول شفاخانه په هغه شکل باندې کار کوي، کلینیکونه پرانستې دي، خوځې او نارینه په هغه شکل چې ول اوس هم کار کوي. خوشبختانه چې په دې اکله په دې یعنی سکتور باندې مشکل په غیر دې چې موږ اقتصادي مشکلات ډیر لرو په افغانستان کې او مثلا د درملو کمبود ست، د وسایلو کمبود ست، دا شیان ست دي. مګر ما په خپل لیدل دی چې خزینه او نارینه یو ځای کار کوي، اما معلومدار چې خوام هم دغه سه و اوسم هم دغه سه ده چه دی اسلامی چوکات لاندی دی خزه خپلا حجاب مغزی چه پخوا کوله اوسم که دغه سه یعنی په دغه سکتور که مشکل هم دغه سه نوینم. اما که چرته دغه د مکتبونو مشکلات حل نسی د ثانوي نو پراتون که که د خوزو ده پاره په دغه سکتور که هم ډیر مشکلات را منسته شي. او زه د ټولو چارواکو یعنی نظر په دغه اکله باندې غواړم چې د دوی توجه وغواړم او د دوی نه په ډیره درنښت غوښتنه وکړم چې دا ثانوي مکاتب ژر تر ژره خلاصې کړي، ځکه چې آینده د مونږ د دوی دغه دو ته ډېره یعنی ضرورت سته. نه یوازې په سکتور صحي کې، په ټولو سکتورونو کې د ښځو ځای نه شو کولای چې د نارینه له لارې نه یعنی پوره کړو. دا هېڅ کېدونکي نه دي. مثلا استادان دي، مثلا حتی په جیلونو کې، په هر چېرته دغه سې ده. او مشکل متاسفانه چې موږ نه پوهېږو چې ولې دغه سې کار سوي ده، تر اوسه پورې کومه واضح یعنی دلیل دلته وړاندې نه ده سوې. شفایي حکم د امیرالمؤمنین صاحب دی دغه سې دوی ویلي دي، او البته همیش وعده کړي دي چې دغه ستونزې به حل سي. مثلا دوی وایي چې کوریکولم کې مشکل سته. که چېرته کوریکولم کې مشکل سته، خو د نارینه و دپاره نه، د هلکانو دپاره خو باید دغه مشکل وي. نو دوه کوریکولمونه خو نشو کولای چې جوړه کړو، نارینه یو رقم درس وایي او نجونې بل رقم. د مشارکت سیاسي خبره خو بالکل بیله ده، چې دا خو د ټولو لپاره مشکل ده چې تر اوسه پورې دغه په دغه څانګه باندې هیڅ کوم پیشرفت نه ده سوی. نو هیله مې دا ده چې انشاءالله تعالی ژر تر ژره اول خو دغه مکتبونه خلاص سي. پرون تاسو مو واورېدله چې د ښځو د چارو ریاستونو ټول بند سول، یعنی تنقیص سوی دي په همدې شکل باندې په هر وزارت کې دی جندر امریتونه ول چې هغوم تنقیص سوی دي. نو دا د پالیسی خبره ده، او دغه پالیسی باید چې یعنی خزینه پکې لکه څنګه چې په اسلام په شریعت کې واضحه ده. اټس کلمه نه ده لوستې یا اورېدلې چې خزینه د پاره په شرعي ډول باندې د زده کړې کومه ستونزه وي یا کومه بندیز وي. که چېرته یو مونږ پوهه کې چې مونږ وپوهېږو او د شریعت نه مونږ خپله لرې ونوځو، وړاندیزونه مې دا و انشاءالله چې تاسو قناعت به یعنی ور وګرځي.
مننه مبارز صاحب، تاسو شورتکو ته اشاره وکړه، پر طالبانو باندې دغه انتقاد ستاسو چې دوی مسلکي کسان لدندو لري کړی دي، یا یې خلک اړ ایستلی دي چې په خپل دندې پرېږدي او پر ځای باندې غیر مسلکي خلک راولستلی دي، هغه سي خلک چې د منتقدینو په وینا طالبان دي او د طالبانو له ډلې سره تعلق لري او همداراز مسلکي نه دي د دوی په وینا. آیا دا ستونزه ستاسو په نظر باندې نه ده چې مسلکي کسان له خپلو دندو ګوښه کیږي او پر ځای باندې مولویان یا داسې خلک چې یوازې په مدرسو کې څو کاله زده کړې کړې وي او مسلکي نه وي، دا د افغانستان راتلونکی په خطر کې نه اچوي ستاسو په نظر، یا داسې چې د مسلکي کسانو نه ګمارل د افغانستان لپاره څومره ستونزمن دی؟
معلوم داره خبر است که بغیر تخنیکی و مسلکی کسان خو در افغانستان وضعیت به دیفی خراب است، یعنی به دی شکل بنده چه در پرمختگ و در فقر زدایی و در طول نم به لرسو. اما چون را دقیق کار سویده، آیا پو سطح تخنیکی که دقیق کار سویده، آیا یوازی پو سطح رهبری که دقیق کار سویده، دا معلومه نده. زه همیش کوښښ کوم چې خپله ناپلوي او ناپیلتوب وساتم او کوښښ کوم چې واقعا په شکل حقیقي باندې ځان پوه کړم چې آیا دغه کار سوی ده که نه.
بله مبارز صاحب، تاسې د خالص صاحب په نوم باندې یو چا یادونه وکړه، آیا تاسو فکر کوئ چې هغه هم همدومره مسلکي دی لکه تاسو چې واست د سرې میاشتې لپاره؟
مولوی صاحب ډیر یعنی دانشمند شخص دی او تخنیکی د مونږ هم کارمندان ټول پخوا دوشته دي اوسه، یعنی په سیاسي کچه باندې چې د لوړ پوری دی، د وزیران دی، عمومي رئیسان، دا خو هغوی خو بیخي بله خبره ده، دا خو سیاسي خبره ده. اما په سطح مسلکی که دکتران، انجینران، دغه خلک شته دی په دولت که او دوی نشي کولای چې دغه خلک ایسته کی، ځکه چې دا مسلکی دی کنه.
ستاسو هدف دغه دی چې دغه د طالبانو حق دی چې هر څوک راولي او ورته دندې سپاري؟
زه دا نه وایم، زه وایم چې مشروعیت سیاسي باید چې جوړه سي دننه په افغانستان کې. واقعیت وایم درته، هر څه چې واقعیت دی هغه درته وایم. خه اوس حکومت معلومدار چې د امارت اسلامي په لاس کې دی، ملي مشروعیت تر اوسه پورې معلومه نه ده څه رقم کېږي، آیا لویه جرګه کېږي، آیا انتخابات کېږي، آیا العقد شورا کېږي، دا ټول نامعلومه دي. حکومت هم دا اوس یا و سرپرست یعنی دی دا طول اغا چارواکی چراغلی دی وزارتونو که طول سرپرست شکل بانده مقرر سوی دی، نو دا غا یا حالت گذار ده، دا باید حل سی. خلق پو زنو تو که بانده چه اساسی دی معلوم دار چه خبری کهی او خپلا نیوکی و ارندیزونه کهی، اما کله چې اصلي خبره سمه نسی بیا ټول دا نورې خبرې هم دغسې پاتې کیږي. که چېرته دغه حکومت خلک ووایا شورا ووایا دغه ملي مشروعیت چې ترلاسه کړل دوی معلومدار چې کولی سي چې خپله چارواکي مقرر کړي او په دندو وګماري او مشکل حل کړي. پرون شپه د ایسایی یو او معلومات یو ویون که و چه تلویزیون که خبری که ولی آغا وی چه تر اوسه پر طول آغا کسان چه مقرر سوی دی پا دنان پا دوی پا اداره که دی کمیسیون اصلاحات اداری لخوا راغلی دی، خو کمیسیون خوب خواهم و هم دغسه کار که و امتیان واخستل به مسلکی خلقو ده پاره. اما دغسه و هم یعنی ده بیخیه و خاصه وضعیت ده، چارواکی مسلکی باید چې په کار وګمارل سي او ورته زمینه مساعده سي. ښځو دپاره باید چې وسي دا کار د کار زمینه مساعده. زموږ نظر همدغه ده. او مکتب باید چې پرانستل شي، مشارکت سیاسي باید مشکل حل سي. چې څه رقم خلک یا ګروپونه کولای سي چې سیاسي مشارکت وکړي، دا ټول نامعلومه دي او تر اوسه پورې هیڅ کومه تصمیم نده نیوستی. فضل دو خدای امنیت لکس بهتر است. سوی ده اوسیت یعنی کابل که خموگه ارش پا دازو و آوریدل او خلق به شهیدان سوال خوشبختانه چی دا اوس بخی کم است سوی ده و تقریبا بخی بنده ده چی دا باید همیشه یاده که چی اوس ده وطن زوانان شهیدان کی گینه. البته کله کله ځینو ځایونو کې ځینو ولایتونو کې متاسفانه تر اوسه پورې هم غچ سته او هم جنګ سته چې انشاءالله تعالی به لرې سي. اما دغسې اساسي ستونزې چې سته دي باید چې حل سي. او زما وړاندیز هم په دې درنښت سره دا ده چې انشاءالله تعالی امارات به دغه کار وکړي.
مننه مبارز صاحب. د امنیت په اړه باندې اوریدونکو زه غواړم چې اضافه وکړم چې د راپورونو له مخې اوس هم چاودنې کېږي په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان، او مخکې چې نړیوالو ځواکونو به کله ناکله بمباری کولې، په وروستي پیښه کې موږ ولیدل چې د پاکستان په بمباری کې شاوخوا د راپورونو له مخې 30 انسانان ووژل شول په افغانستان کې. همداراز د نور پیښو چې د جنایي پیښو یادونه کیږي چې هغه یا کمې سوي دي یا مخ پر کمېدو دي. د چاودنو او د جګړې په اړه باندې باید وویل سي چې طالبانو چې کومې حملې کولې پر افغان ځواکونو باندې هغه درېدلې دي اوس، چې په نتیجه کې د تلفاتو شمیر شایي کم سوی وي. زه راځم خپلې دوهمې میلمنې نرګس مومند صاحب ته. نرګس جانې، تاسو د مبارز صاحب خبرې واورېدلې. دوی وویل چې طالبان باید یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي چې ټولو خلکو ته پکښې کې د ګډون اجازه وي، او په همدې طریقه باندې به طالبان مشروعیت ترلاسه کړي په افغانستان کې چې د خلکو استازیتوب وکړي. ستاسو په نظر باندې ښځو ته په دا ډول حکومت کې ځای ورکول څومره مهمه خبره ده؟
مننه آغلی بشیر. اول به زه د آغلی مبارز دغه وروستۍ خبرې چې زه دغه باندې اتکا وکړم، وروستۍ د تاسو پوښتنې ته بېرته راځم. آغلی مبارز وویل چې دلته اوس بالکل امنیت دی او اوس هیڅ نوه هغه ستونزې چې پخوا وې هغه څه نشته. زه په دې نظر یم چې دا امنیت چې دی دا دوه ډوله دی، یو فزیکي امنیت دی او بل روحي امنیت دی. موږ دا منو چې اوس په کابل کې هغه چاودنې نشته، ځکه پخوا هغه کسانو چې چاودنې کولې هغوی اوس په حکومت کې راغلي دي. همغه ده چې زمینه ګاونډیو ته مساعده شوې ده. صحیح ده امنیت شته، خو خلک په کلي توګه او تر ډېره حده په روحي فشار باندې، روحي فشار لاندې دي، روحي امنیت نه لري. دا نن هم زه خپل د اکثرانو همکارانو سره زه خبرې کوم، د ښځینه او همکارانو سره، یوازې ښځینه سره نه، د نارینه او همکارانو سره مې هم اوس د اکثرانو سره اړیکه یم. یعنی داسې کس نشته چې دوی په دغه وضعیت کې د روحي فشار سره نه مخامخ شوي. نو زموږ مقصد د امنیت نه فقط فزیکي امنیت نه دی. اغل مبارز ته بیا هم تکرار کوم چې اوس چاودنې نشته، که څه هم زه اوس هم دا نه منم چې چاودنې نشته. چاودنې شته، تاسو پرون ابله ورځ هم په خوست او په کنړ کې هغه څه ولیدل، خو له بعد هم هغه توپیر دا دی چې پخوا دغه کسانو خپله چاودنې کولې، او اوس چې کله دوی حکومت ته راغلي دي، دوی چې کله اوس رهبریت ته راغلي دي، معلوم ده چې چاودنې کسان همدوغوی مو. دوی خپل اوس په راس کې قرار لري. هماغه ده چې زمینه ګاونډۍ ته مساعده کړې. نه زه دا اصلا نه منم چې امنیت شته. امنیت نشته، او روحي امنیت چې کله انسان ونه لري هغه ډېر خطرناک دی نسبت فزیکي امنیت ته. او بله خبر چې دی زه نه کېږم چې یو دا چې هغه خزه چې په کابل کې اوسېږي زخپله اوسېدلې یم زخپله تر ډیره حده پورې زه شپږ اووه میاشتې په کابل کې پاتې شوم. ماته د کابل وضعیت په ډېره ښه توګه او په ډېره واضح او په سري توګه ماته معلوم دی چې هغلته ښځې څومره حق لري او ښځې څومره کولی شي خپل غږ پورته کړي، که یو وخت خپل غږ هم پورته کوي او غواړي چې خپل غږ راجه کړي، مګر هغه خپل یو هغه په سر ویل کېږي او بیا هغه خپل د کورنۍ په خاطر خپل غږ نشي جګولی. نو موږ د دغه مسایلو سره کله کله مخامخ کېږو، هماغه دی چې موږ د ځینو حقایقو نه سترګې پټونه دي. ما هیله دا ده چې حداقل چې کله موږ غږ جګوو باید سمې راجه کړو. او دلته د مبارز خورې را وویلي چې یعنی یو ځلې د خپله وایي چې هغلته د ښځو چارو ریاستونه له منځه تللي دي، د جنډر عملیتونه له منځه تللي دي، او د ښځو وزارت بیخي له منځه تللی دی. او بیا بېرته ویل کېږي چې نه موږ بېرته دا یو دا دی دا دی. نو دا چې مثلا کې اوسنی حکومت وایي چې موږ په طرحې باندې کار کوو یا موږ ښځو ته حق ورکوو، نو دا څه ډول طرحه ده؟ دا څه ډول حقونه دي؟ اول دغه طرحه د دوی ماته تشریح کړي چې دا څه ډول طرحه ده چې تاسو د دغه ورځ نه چې تاسو په دې حکومت کې تاسو برلاسه شوئ، د مېغه اول ورځ نه ته دغه نه نه پورې چې نه هم لسمه میاشت ده تاسو ورځ تر بله د ښځو لپاره بندیزونه ډېروئ، تاسو د ښځو وزارت له منځه یوړئ، تاسو د ښځو امنیتونه له منځه یوړئ، تاسو د ښځو ریاستونه له منځه یوړئ، تاسو د جنډر امنیتونه په وزارتو کې له منځه وړئ. نو کله چې تاسو دغه ټول کارونه یو قدم په بل پسې کوئ، نو موږ څه ډول امیدواره واوسو چې تاسو به ښځو ته په راتلونکي کې څه کوئ؟ تاسو د ښځو حقونه څنګه کوم ډول ورته تشریح کوئ؟ د ښځو حق د تاسو په دولت کې یعنې څه شی؟ دا هغه پوښتنې دي چې واقعا د مونږ نه یوازې د مونږ په ذهن کې بلکې نړیواله ورته ایرانه پاتې ده چې تاسو د ښځو حقونه تاسو خپله وایي، تاسو خپله د اسلام پر بنا تاسو تشریح کوئ چې د ښځو حق په اسلام کې څه شی ورکړل شوی دی. اسلام کې یوازینی حق چې تر ټولو جګ مونږ ته راکړل شوی دی هغه د تعلیم او د تحصیل دی. تاسو د مونږ نه د تعلیم او د تحصیل حق اخیستی دی. نو بیرته راځم د تاسو پوښتنې ته چې آیا امکان لري چې دغه دولت چې اوس طالبانو جوړ کړی دی په دې کې که د ښځو شتون ونه اوسي یا ښځو ځای ونه لري، آیا دا به یو پراخ بنسټه حکومت واوسي که ونه اوسي؟ مخکې مې هم دا خبر وکړه، بیا هم همدغې خبرې ته راځم. ښځې او نارینه دا دواړه داسې دي په یوه ټولنه کې لکه د یو موټر یو او بل دغه دوه ټایرونه غوندې. کله چې یو موټر د یو طرف دغه پلی ونه لري، او آیا یو موټر کولی شي یو طرفه مخته ولاړ شي؟ نشي کولی. معلومدار چې موږ د موټر دواړو پلیو ته د دواړو ټایرونو ته اړتیا لرو تر څو یو موټر مخ په حرکت کړو، تر څو موږ وکولی شو چې موټر حرکت وکړي. نو دا بېرته راځو خپل د ټولنې سره موږ دې په تناسب ورکوو چې یوه ټولنه په هیڅ صورت مخته نشي تللی. هېڅ امکان نه لري چې یوه ټولنه مخته ولاړه شي کله چې په هغې ټولنه کې یوازې او یوازې نارینه اوسي او ښځې یوازې د کور اوسي، او دوی لګیا اوسي چې موږ ښځو باندې موږ د ښځو د طرحې لپاره کار کوو، موږ د ښځو د تعلیم په برخه کې کار کوو. صحیح ده، دا یوه خبره ورسره باندې چې دوی وایي چې موږ د ښځو موږ په طرحې باندې کار کوو چې دغه نجونې په کوم ډول باندې دوی ښوونځیو ته ولاړ شي. سمه ده، دې ته موږ لاس میاشته انتظار کړی دی، سم ده، دا لږ نور به هم موږ ورته انتظار وکړو. دا خبر صحیح ده. دغه پوښتنه چې د دوی ماته ځواب راکړي چې دغه ښځینه او د کار په برخه کې دوی څه وایي، د ښځینه او د سیاست په برخه کې دوی څه نظر لري، آیا دوی ښځینه او ته بېرته د کار زمینه مساعدولی شي، آیا هغه ښځې چې په پخواني دولت کې کار کوي هغوی څه وکړي؟ زه د دې شاهده یم. ما داسې کسان درلودل موږ په ولایاتو کې، موږ په څلور دېرش ولایاتو کې یو دېرش ولایاتو کې ښځې معاونینې درلودې. هر والي لپاره یوه معاونه ښځه ګمارل شوې چې د هغې تر لاس لاندې بېرته سلهاوو نورو ښځو کار کوو. دا هغه کونډې ښځې وې، دا هغه ښځې وې چې دوی هېڅ نه اته تحصیل او تعلیم نه درلودو، دوی ته فقط د کار زمینه مساعده کړې وه. اوس ټولې هماغه ښځې په کور ناشتې دي، اوس ټول هغه ښځې یوازې په کور ناستې. دوی هېڅ سړی نه درلودي چې دوی ته پیسې وګټي، دوی د اولاد ایده د ماشوم ایده د کورنۍ خېټې ورډکې کی اوس هغه څه چې په کور نه ستې. آیا څوک شته چې دا غږ د مونږ واوري؟ آیا څوک شته چې دا واوري چې هغه ما سره اوس هغه څه دی اړیکې نیسي؟ قسم په خدای د ما کله چې دوی ما ته دا یادونه کوي چې د ما غږ اوري.
بلې اوس تاسو ژغسته مهرباني.
اوس هم د ما سره هغه همکاران د ما سره په اړیکه کېږي، ما ته وایي چې رئیس صاحب په الله قسم چې زه د شپې ډوډۍ نه لرم. دوی هغه کسان دي چې لیسانس یې وي، دوی شپاړس کاله دولس کاله څوارلس کاله تحصیل کړی وي، دوی اوس مجبوري دي ګدایي وکړي ځکه دوی نارینه نه لري. دوی به یا کونډې وي یا به پلارونه نه وو یا به ورونه نه وو. مونږ دغسې کارونه په ولایاتو کې ترسره کول هم دغه ښځو ته چې مونږ فقط دغه ښځې راټولولې، خو اوس دا ټولې ښځې په کور ناستې دي. نو آیا تاسو کله چې دا طالب نیم ولس فلج کوي، آیا امکان لري چې دا به یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي؟ هېڅ امکان نه لري. زه بیا هم غږ کوم په ټولو باندې، هیله ده چې هغه شل کلن خپل پخوانی تاریخ مه تکراروئ، خدای ته وګورئ، خپل د همسایګانو سره سیال وګرځئ، راځئ شاوخوا ګاونډي هیوادونه وګورئ، وګورئ چې آیا په دې نړۍ کې په دغه دومره مملکتونو کې په دې دومره هیوادونو کې چې په نړۍ کې شته، آیا د افغانستان سیال اوس چې افغانستان دی واقعا د افغانستان سیالي څوک نشي کولای؟ افغانستان د موږ هیواد له بعد مغه په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې دوی د ښځې په نوم دوی حکومت کې دوی ورته اړتیا نه لري. د ښځو په نوم باندې دوی شرمېږي. اوس هم ښځې نشي کولای چې ښوونځی ته ولاړ شي. دا واقعا ډېر د تاسف ځای دی او په هېڅ صورت نشي کولای چې په داسې شکل به د یو پراخ منصب حکومت رامنځته کړي.
مننه مبارز صاحب، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسو د نرګس جانې خبرې واورېدلې، څنګه ښځې کولای سي چې تر طالبانو پورې خپلې غوښتنې ورسوي؟ ښځو هڅې وکړي چې لاریونونه وکړي. ښځو موږ ته دا هم ویلي دي چې دوی هڅه کړې چې د طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي، خو طالبان ورته وخت نه ورکوي او دوی شکایت کوي چې د دوی پر غوښتنو باندې غوږ نه نیول کېږي. ستاسو په نظر څنګه کېدای سي چې ښځې خپل غږ تر طالبانو پورې ورسوي؟
مننه بشیر صاحب. اول دوات کې د مومن صاحب د خبرو په اړه باندې یو تبصره وکړه. هغه دا چې فکر کوم چې ما خپل منظور په ښه شکل باندې ونه رسوي یا غلط فهمي شورته، ځکه چې ما درې ټکي ویلي دي چې دوی په تفصیل سره ور باندې کار وکړي چې دا کار باید وسی. زما خپل خبره وه چې مکتب ده نه تنها مکتب، تر اخره پورې د تحصیل ما څو ځلې ویلي دي، دغه کابل نه ویلي دي. دویم د کار مسله ده چې باید ټولو ته خزینه ته نارینه ته ټولو ته برابر سي، مسلکي ته برابر سي او مشارکت سیاسي. مشارکت سیاسي معنا دا نه ده چې یو ګوند راسي او خپل خلک د امارات سره یعنی یو ائتلافي جوړ کړي. دا نه، خوځو د لپاره مشارکت سیاسي وایم. دا ټول خبرې ما کړې دي درې ټکو باندې. دا تفصیلات ورکړه ګوند داسې دوی ته معلومه سو چې زه سرچپه وایم، دغسې نه ده. ما په حوال سر ویلې دي چې دا درې ټکي مهمې دي چې باید حل سي. دویم د امنیت پاکله باندې، امنیت فزیکي، منظور مې امنیت فزیکي و، بالکل امنیت بشري بیله ده چې ما خپل په دو د افغانستان د بشري رپورت پاکله باندې، امنیت پاکله باندې عضو مو ده. ډېر ښه شکل باندې هم پیګم هم ریسرچ مې کړی دي. دا نسته د زخپله کابل کې ما د روحي شکل واجه له کابله موږ ټوله مشکلات لرو. که دوی فکر کوي چې زه کوم یعنی چا د ما په کور کې کار کوي، متاسفانه چې زم هماغه ښځه یم چې د ما په کور کې څوک کار نه کوي او زه اوس کار نه کوم، نو د خلکو نه جلا نه یم. پاتې سو ستاسو پوښتنه چې دا موږ څنګه قبل کولای سو چې نننی چارواکو ته خپل غږ ورسو. متاسفانه چې موږ یوازې د رسنیو له لارې نه کومه بله امکانات نه لرو. ما خپل غوښتنه دي چې نه تنها امارت اسلامي سره بلکې د بورا لاین سره خبرې وکم. د 12 نوومبر د کال 2021 کې ما د دوی نه اپوینټمنټ غوښتنه دي. کله راته راکه وبخې په دغه کیسه باندې ټول شریک دي، یوازې یعنی امارات نه ده. وضعیت اقتصادي بالکل خراب شوی ده او ډېر خلک خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. خزینه هم خپل ځینې کارونه له لاسه ورکړي دي. امانت یوازې په دولت کې، یوازې په دولت کې که چېرته وشمیرو تقریبا ښایي چې 40,000 کسان په دولت کې خپل کار له لاسه ورکړي خزینه. نور خو معلومه دي 9,000 خزینه چارواکي په دولت کې معلمین یعنی د خزینه دي. او ټول شپیره د دولتي چارواکو په افغانستان کې تقریبا 140,000 دی. نو خپله باید چې په یعنی دا ټکي په پام کې نیسو. اما مشکل په دې کې ده، مشکل اساسي په دې کې ده چې دا سیستماتیکیږي دغه سه حذف د ښځو. اوس یو ښځه نشي کولای چې په یو وزارت کې ورسي، مثلا په اقتصادي برخو کې سکتور خصوصي کې هیڅ کومه ستونزه نسته خو د پاره چې خپل شرکت پرانیزي یا کار وکړي. اول خو نشي کولای چې یو وزارت ورسي وزیر صاحب سره وګوري، دا خو حساس کنه سمم دا وایم. اما په شکل د څه وایم، یعنی ټول ټکي باید په پام کې ونیسي. د اول سر نه، د سربند نه باید کارونه جوړ سي. سربند څه شي ده؟ یو مشارکت سیاسي، مشروعیت ملي یا ملي مشروعیت. دویم بین المللي مشروعیت، دا باید وسي. دویم د مکتب او تحصیلاتو د خوځو لپاره ډیره مهم ده ژر تر ژره خلاص شي. متاسفانه چې فکر کوم چې دوی په ماینس کې کوم مشکل سته چې موږ په خبر نه یو، په شکل باندې ځکه چې دوی نه دی ویلي. زه د امارات اسلامي ویانده نه یم، زه یو ښځه یم چې په کور کې ناسته یم. د دوی که څوک وایي بهتره وایي چې دوی خپله یعنی جواب ورکړي. دا دویمه خبره او د کار پکله باندې مې ووایه چې په سیستماتیک شکل باندې موږ نه باید چانس وسو.
مننه مبارز صاحب، مننه. تاسو ستاسو د خبرو په تړاو باندې به د نرګس جان ستاسو څخه پوښتنه وکړم. مبارز صاحب وویل چې نړیوال هم پر افغان ښځو باندې په یو شکل باندې غوږ نه نیسي. په داسې حالاتو کې چې نړیوال هم د افغان ښځو و خبرې ته نور غوږ نه نیسي او خپل حکومت په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د دوی غوښتنو ته نه کښېني چې د دوی ښځو اواز واوري او ورسره کښېني چې دوی څه شکایت لري، دا د افغانستان د راتلونکي څومره په زیان ګڼي تاسو؟
په لومړي سر کې به زه د آغلي مبارز پخوانۍ خبرې ته یو ځل بیا هم راشم. زه البته په پوره درنښت سره، ځکه آغلي مبارز او دې ته ورته نورې کسانې چې دوی په خارج رتبه بستونو کې دوی کار کړی دی او مشران یې ښځې دي، موږ ورته ډېر درنښت لرو. او واقعا دی چې پخواني دولت کې کار کړی دی، زحمت یې ویستلی دی او اوس دا چې په ټول په کور کار کې ناستې دي، تاسف په دې هغه کسانو باندې چې اوس د دولت لیډ کوي، رهبري مخته بیایي او دومره قدرونه ورسره اوس هم د هغه قدرونه دوی په کور کې نولي دي. نو واقعا ډېر د تاسف او د خواشینۍ ځای دی چې داسې قدرونه دوی په کور کې نولي دي. راځو تاسو پوښتنې ته چې واقعا یعنی له بده مرغزه ووایم چې زه په داسې شکل یعنی چې افغانستان بیا هم پری خودل شي او نړیوال هم غږ نه ورته کوي. لبد مرغلبته وایم چې هغه پاملرنه چې په لومړی سر کې یعنی د 15 اگست نه وروسته هغه پاملرنه چې د نړیوال هغه وخت کې کابل افغانستان ته اوس ډیره کمه شوې ده او تر ټول عمده ترین خبر په افغانستان کې د ښځو حقونه دي، تر ټول بشري حقونه دي چې دلته نه یوازې ښځو بلکې ډیرو نورو هم نارینه هم له عین همدغه مشکلات سره مخامخ دي، خو نیمه ټولنه فالجه ده چې هغه په لومړي سر کې ښځه راځي. نو که په داسې شکل باندې ادامه ولري او دوی د افغانستان او د خلکو غږ وانه وري، نو افغانستان به د موږ هېواد په لباده مرغه یو ځل بیا پخوانی تاریخ پکې تکرار شي او یو ځل بیا نه یوازې خپل شاوخوا ته بلکې نړۍ ته به ګواښ وګرځي. نو د ما هیله دا ده چې نړۍ د افغانستان د خلکو غږ واوري، د موږ غږ دې واوسي او تر څو موږ وکولای شو چې یو ځل بیا عادي اقل خپل هغه ابتدایي ازادي ترلاسه کړل شو.
مننه مبارز صاحب، تاسو په څه بدا پښتنه وکړم چې په اوسنی وضعیت کې په دا ډول حالاتو کې چې ټول افغانان وایي چې تقریبا افغانان په دې نظر دي چې ټول شموله حکومت نسته په افغانستان کې، د افغانستان راتلونکي تاسو سره دا ول ویني په ځانګړې توګه د شذو راتلونکي په داسې حال کې چې نجونی هم نسی کولای چې تر شپږم ټولګي پورته وشونځي تولاړي سي؟
که تاسو هم دغه سه پاتې سي خو متاسفانه چې دا راتلونکي به بالکل تاریک او د افغانستان د ویجاړولو یعنی دلیل به سي. مونږه شروع کړل چې لږ څه جوړ کړو افغانستان، متاسفانه فساد واقعي و چې غټه لانجه وه، دا امراتی ته سوې ده خوشبختانه. اما که چېرته دغسې چلند وسي خو معلومه خبره چې د افغانستان آینده بیخي تاریکه ده، او کله چې بېسوادي کله چې دا دغسې وضعیت پالیسي کېږي معلوم دار چې امنیت هم خرابي کې، خلک چې سواد ونه لري، مینده چه سوادونه لده، چه رقم اولادونه تربیه کی، چه رقم تداوی ده خپل زانو کی، چه رقم در طول معلومه ده بیخی. مشکل اساسی هم داده چه باید دغا طول شمول زما په نظر دغا نده چه اغا کسان چه لستونه ورکی او طالبان نونه غواړي چې تاسو دغه لستونه ومنه او دا بیا یعنی حکومت فراگیر او دغه څه واغه څه جوړي کې متاسفانه زه ورسره موافقه نه لرم. مونږ حکومت وحدت ملی درلوده، زه خپله په ورپورې جلسو کې کله کله حاضر وم، نیمایي حکومت د بل طرف د حکومت څخه په ټکر کې و هر ورځ. که چیرته دغسې حکومت غواړئ